السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کلای کوم پیل د سات خبرونه کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هرکلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرحې پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د بشر مرستو سمدستی بی زند ننوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبې د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبې پر از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبې د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغې پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوې ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونې تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنجشنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېیمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسیکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبې په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي، خو نوموړی وروستی فرانسوي ادبا دی چې روان کال د ایران له زندان خوشي کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوور سیالۍ لومړۍ لوبه له بنګلادیش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبې د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګلادیش لوبډلې ام پچ ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهم سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه ورسته یاغې د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلاديش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لیا مهربانه راپس ترنامه سلامونه لکه هېلې میومنې د نن زکونکو هېلې د چیرو غو جوړ وسې او وخت په متدی مهاله شته سوي. د نن زکونکو بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون نه هم وسط ته ستور ته شرخ لستایم. هېلې د چین ورځ هم د سره د لوست را خدني شی بو ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده. تاسو په کتاب کې یوشتمه او دوشتمه پاڼه ده. د تل په سر بیا هم هېلې کوم د نن زکونکو چې اته ځان سره کتاب شو قلم ولري تر څو کولای سي د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي او تاسو سره یو یادښت پروت در سوس تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای سي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتدیان کینیان او سپادې د دې اړوند به بحث وکړو او ډېر مهم معلومات به دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو. د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي چې یو له هغه څخه پښتدیان دي. راځو پښتدیان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ وه. هوشنګ لمړنی استاد پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنگیده، د دیوانو سره جنگیده پر هغه باندې وکمنې درلوده. هوشنګ د کیومر دولتې څخه و چې د پښتدیانو لړۍ د نسل څخه ده، یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومر پچا دولتې څخه و چې دغه د پښتدیانو کورنۍ یا دغه د پښتدیانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي، یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتدیانو لړۍ پیلېږي. هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ ښار د لومړی قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی، یعنی دای د بلخ په ښار کې یا د بوختي په ښار کې لومړی قانون جوړونکو ونه، ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکو نوم د تور کول شوی وو. تر هوشنګ وروسته تیمور سو وخت رسیږي چې هغه بیا د وو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي، یعنی د پر وو هیوادونو باندې د وخت لودي، نو ځکه د وو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو. یعنی دا تیمور پاچا چې وو هغه د هوشنګ څخه وروسته وخت رسیږي او پر وو هیوادونو باندې وخت لري او دغه د وو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمور څخه وروسته بیا وخت جمشید یا یمات رسیږي چې د بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډيري حماسي او عشق کیسې لري چې د هغه محل هغه ډېر مشهوري کیسې چې د هغه ډېر زیاتې دي. د بیلګې په توګه یو کیسه چې و هغه د رستم او سهراب او د کاوه اهنګر د کیسو یو کیسه ده چې هغه ډېر مشهوري کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کاوه اهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایق او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې و چې هغه یو کس د اوه اهنګر په نامه د خپل پښګری څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د زحاق او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او د پاتون کوي چې په پای کې زهاق د مین زوړل کیږي او کاوه هنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همغه محل یو ډیره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیري لړۍ یو بل کورنۍ ده چې په پخوا بوختي شهر یا اوسنۍ بلخ شهر کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دی ته د کینی نمبر کول شوی دی او دغه کورنۍ لومړنۍ ټولواکي هغه لومړنۍ وخت چې رسیږي هغه قبات نومې ده چې 15 کاله واکمنی کړې ده. د دوی لومړنۍ ټولواکي د قبات په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي. د هغه څخه وروسته د زوی کیکاوس پر تخت باندې کښینی چې هغه به د پروډوسر جنگیږي او پر هغه باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش وخت رسیږي چې سیاوش بیا ولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې د وژل کیږي او لمینځي. د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي. کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنگیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل. چې په دې سره د کینانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ رامنځته کیږي. اسپا کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه وروسته وخت رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بل کورنۍ ده چې د اسپا کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپا کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکي چې و هغه لهراسب نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنۍ پاچا یا هغه لومړنۍ ټولواکي د لهراسب په نوم یادیږي. لهراسب خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وشل کیږي. دی چې و د یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه د زردشت تګلارې پیروي ویني په زردشتي مذهب باندې. دا سویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخه لیکلی وی چې د وهران په اورتون کې ساتل کېده چې دغه معبد د گشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د گشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم وخت ورسېدل، د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې وخت رسېږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون، د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لیږدول کیږي. په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکی و او د لومړنی استایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې یو کمنۍ درلوده. د خپل هوشنګ بیا د کیومرس د اولادې څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي شهر کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسیږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډیر مشهور دی او ډیر په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو ویل چې د کواهنګر کیسه وه چې هغه راولړیږي د خپل پشکري څرمنه د بیرخ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاق او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاتسون وکړي چې په پایله کې زهاق له منځه وړل کیږي او کواهنګر هنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو ویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پښتنو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د ساتري تاریخ یو بل کورنۍ ده. موږ ویل چې دی په بلخ کې واکمنۍ درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویل ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې وو هغه د کیقبات په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښینی او 15 کاله واکمنۍ کوي. د کیقبات څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسیږي چې د زوی یې کیکاوس نومیږي. یعنی کیکاوس پر تخت کښینی چې هغه بیا د پروډوسر جنګیږي او پر هغه باندې بریالی کیږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورنیانو سره جګړه کوي، د هغه سره مخامخ جنګیږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د مینځ ځي یعنی وژل کیږي. د کیکاوس څخه وروسته کی خسرو واک ته رسیږي چې دوی هم د تورنیانو سره جنګیږي د دې لپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي، چې په پای کې تورنی افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او وی وژل، یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي، اسپا کورنۍ واک ته رسیږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بل کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپا کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپا کلمه راغلې ده، نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپا په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې و هغه لهرسب نومېده، چې لهرسب خپل بیا راولړیږي خپل مرکز د بخت بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر ترولي. هغه هم د تورنیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وژل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته، عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخه چې لیکلی وي هغه د وهران په اورتون کې ساتل کېده او دغه معبد د گشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د گشتاسب څخه وروسته د دغه کورنۍ نور پاچاهان هم واک ته رسیږي چې د هغوی نمونه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې واک ته رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی، چې هغه اوستایي متون، د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري، د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې شوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د ساتلي تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې، پیشتدیان مو وپیژندل، کینیان مو وپیژندل، همدارنګه اسپا کورنیان مو وپیژندلې. د دې اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلون کې درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په ساتري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي او په لاندې ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوي د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په ساتري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند معلومات زده کوي او د افغانستان د ساتري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوي او زده کوي. به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کوي، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کوي او زده کوي تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږئ. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږئ، نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکله وي چې تاسو باندې وپوهیږئ. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د ساتري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړل چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفصیل سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفصیلي ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کوو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسو سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه سی کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډیر رب سپارم شو وخت ولدی شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میو منی در نو زکون کو هیله دا چی روغاو جوڑو سی او در جون چاری با موش پر مخصی تس طول تا دا اتم طولگی تاریخ مضمون تا شراغ لاست وایم نن ورز مجو تاسی خپل دا اتم طولگی تاریخ مضمون پیلو چی پدی تعلیم سفر کی استاسو همیشه نیمل تیا غوارم چی دا هر لوست رو اخیرنی شی برا سرم مال اوسی او دا غا پزرکوری تعلیم سفر کی رسل را سرم مال اوسی پا دا غا پزرکوری مضمون کی با مجو تاسی دا مختلف تاریخ موضوعات اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست اخرې شي بور سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ او تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ او تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام درته اړوند معلومات لسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو.
نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کیږي. تاسو هر کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کیږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع مو هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیز کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیزه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیز، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیز کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلود. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیان منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی منه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې، یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمرته عبادت کوه، لمرته عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاند داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو ترواک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړل. په تېره بیا د یو سرویس پوجمې څخه تر یا شپږ سو یو شپږ زیږدیز کال څخه ورسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټول سیمو ته ورسېده او نور هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنیانې سور او ځواکونه لکه سیستاني سفاریان او د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هیواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هیوادونو ته دغه نور سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هیواد کې بیا هغه حال ډیر سپچ کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او تاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و. موږ په دې باندې وپوهېدلو، یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راسي، یا په ټول سیمو په ټول ولایت باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلود. د دې ترڅنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وو. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټول ستونزې خلک د ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوشي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې شخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وي. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن، عدالت، برابري دغه لور ته راوبلل. او د اسلام خپرېدل پیل سو د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره، د شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې کونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پاتې ورسېدی. تورتلون کې درس پرې تاسو کورنۍ دند لري، کورنۍ دند مو دا چې څلور پښتنه ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلور سره پښتنه ځوابونه تاسو شز دکې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلون کې درس تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې